د څلور بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغی دلوی 15 د فبروري میاشتې 4 د خبرونه پیل په لندو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو یو جګ پړی چارواکي وایي دا سازمان په افغانستان بانک کې نږدې 115 میلیون ډالر لري، خو کار ورڅخه نیسه اخیستلې، ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک کې افغانیو ته نیسي تبادله کولی. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د رواني فبروري په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اورا سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړ سي. د افغانستان او بنګلادیش سیالۍ به د مارچ میاشتې تر لومړیو پورې دوام کوي. بلخو د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه لري. دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دوی مظاهرې روانې دي. دوی دغه مظاهرې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد راایستلې دي. غورځنګ وایي چې تیره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سایفلای کې د دوی د موټرو پر کاروان حمله شوې ده. د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلول برید کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې برید د پنجشنبه په ورځ د جلوزو تاڼې په حدودو کې شوی چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د 2022 نه د کال د المپیک ژمنۍ لوبې نن د چین پلازمېنه پکین کې پرانستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانستو سره به د کورونا او بل خپرېدو په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بل کړی. د دې خبرونو د تفصیل ترڅنګ په دې خبرونه کې پر ځینو مسایلو راپورونه هم اوریدلای شئ. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو نوې غوښتنه کړې.
رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي، نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي.
بلخوا یو نامه د طالبانو د کورنیو چارو له وزارت څخه د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضیا لاریونونو پر مهال له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کوي.
ټولنه به غوښتنه کوي چې دوی د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
په بل راپور کې اوري چې د داعش یو مشر په سوریه کې وژل شوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدای شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړی است ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې جر تر جره بندي ښځینه فعالانی او د هغوی خپلوان خوشي کړي. رینا امیری دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. سفیولاس تنګزي جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په غبرګون دا خبره کړې چې ویل کېږي دوه ښځینه فعالانې پرونه وړمه ورځ له کابله لا درکه شوي او طالبان یې په اړه ګرم بلل شوي. رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي، نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تېره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړي چې طالبان باید د ښځې او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولۍ پرون ویلي چې په 24 ساعتونو کې له کابله دوه ښځینه فعالانې لا درکه شوي او دوی د طالبانو له کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عاجلو معلوماتو غوښتنه کړې ده. زهرا محمدی او مرسلایار هغه دوه خزینه فعالانی دي چې د کابل په اعتراضي لاریونو کې برخه اخیستې وه او لپرونه تریتم شوي. تر دې مخکې هم شاوخوا څلور نور خزینه فعالان لا درکه شوي او ویل کېږي د طالبانو په بند کې دي. طالبانو رسما نه ده منلی چې دا خزینه فعالان له دوی سره بندیان دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا خزي اکثر بهر ته تلو لپاره د دې خبره د کیسونو جوړولو هڅه کوي.
ومردل چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د طالبانو له کورنیو چارو وزارت څخه د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی ښځې تیره چهارشنبه او پرون پنجشنبه په کابل ښار کې نیول شوې دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
زهرا محمدی د افغان خزو د یووالي او پیوستون تیم مشره چې د دې تیم د غړو د معلوماتو پر بنسټ د پنځم په ورځ د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوې او بیول شوې ده. یو شمیر معترض خزي ازادي رادیو ته تاییدوي چې د چهارشنبه په ورځ هم یو بل افغان معترض پیغله مرسل عیار هم نیول شوې ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونې وروسته د هغې پلار هم نیول شوی دی. استاذه د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ کړی چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغې لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما هم د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو له کورنۍ او چار وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضو نجونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتی او یو ور بیا یې د نیول شویو معترضو ښځو او د هغوی د خپلوانو په خوشي کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترضه ښځه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان ښځو دغه ستونزې ته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینې داسې ورته پیښې به ډېرې شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسي د هغه د کلینیک څخه وباسي د سرک له سر څخه نیسي حوزې ته وړي خومندني ته وړي امنیت ته وړي د کوم اصول په اساس باندې وړي په کوم جرم یې وړي.
خود طالبان و حکومت بیان زبی الله مجاهد تیر ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دغه خزه خارج ته د تلو لپاره ځان ته کیس جوړوي. کابل ښار کې یو معترضه خزه چې نغوړی نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
موږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په هیڅ ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نږدې وختو کې نیول شوي دي هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی سره له درې خویندوی لا درک شوي دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګری ملتونه وایي دغه سازمان په افغانستان بانک کې نږدې 115 میلیونه ډالره لري خو کار ورڅخه ځکه نسي اخیستی چې د طالبانو تر ولکې لاندې دغه بانک افغانیو ته د پیسې نسي تبادله کولی. نور له اسمت سروانه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس عبدالله الداداری وویل ملګرو ملتو 115 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک کې په دې ژمنه زیرمه کړي چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک په اوتومات ډول په افغانیو بدلوي خو دا کار ونه شو. د چې د بندیزونو یوې نړیوالې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام هم 10 میلیون ډالر د افغانستان په نړیوال بانک کې بندي دي او پر افغانیو یې نشي بدلولی تر څو چې افغانۍ نوي دوی خپل پروګرامونه نشي اجرا کولای. طالبانو چې په اگست کې وخت ورسېدل په افغانستان کې له افغانیو پرته پر بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه منع کړې ده. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیزونو له کبله نه یوازې د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوي بلکې له افغانستان سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندویو ادارو د میلیونونو ډالرو مرستو مخه نیول شوې ده. وړ مورز د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر لیږد بندیز پای ته رسیدلی. د دې اعلان پر اساس نړیوال بانکونه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته پیسې لیږل شي او مرستندوی ډلې هم اجازه لري چې د طالبانو پر ضد د بندیز لبیرې پرته په افغانستان کې ښوونکو د روغتیايي برخي کارکونکو او دولتي مؤسسو ته پیسې ورکړي. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیز له کبله ډیرو مرستندویو مؤسسو نشوای کولی چې افغانستان ته مرستې واستوي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د دې تازه لارښود پر اساس بانکونه نور کولی شي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته پیسې انتقال کړي.
عمردل چې ملګری ملتونه وایي دغه سازمان په افغانستان بانک کې نږدې 115 میلیونه ډالر لري خو کار ورڅخه ځکه نسي اخیستی چې د طالبانو حکومت یې افغانیو ته د تبادله کولو وړتیا نه لري. بلخو په غزنی کې یو کس د جالي ډالرو د درلودلو په تور نیول سوی. طالبان وایي په دې ولایت کې په تیره یوه میاشت کې 4 تنه نور هم له جالي افغانیو او پاکستاني روپیو سره نیول سوي دي. دا هم تفصیل
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي امنیتي سرتیرو یې یو تن له جالي ډالرو سره لاس په لاس نیولی دی. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه کس د پنجشنبې په ورځ په غزنی ښار کې نیول سوی دی. نوموړی وایي یو جالکار چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی له پلازمینې کابل څخه یې 3200 امریکایي ډالر راوړي وو او غوښتل یې په غزنی ښار کې تبادله کړي. چې د امونیا قمندانۍ د تروریزم ضد مدیریت منصوبینو لوري لاس په لاس نیولی او څېړنې ترې روانې دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دا لومړی ځل نه دی چې په غزنی کې دغه کس له جالي ډالرو سره نیول کېږي، بلکې په تېره یوه میاشت کې څلور تنه نور هم له جالي افغاني او پاکستاني کلدارو سره نیول سوي دي.
رښتیا هم تېره ورځ یو کس له جالي ډالرو سره ونیول شلو. څو موده مخکې هم یو کس بیا له جالي افغانیو سره ونیول شلو چې اوس هم تر تحقیق لاندې ده. او دا کسان کېدای شي دا نور هم پیدا شي. جالکاران خوسته په هر ځای کې یې خو مجاهدین ورته متوجه دي، په تمام معنا باندې ورته متوجه دي. انشاءالله د دغو فساد مخنیوی به کېږي.
که څه هم چې تر دې وړاندې په افغانستان کې وخت په وخت جالي کرنسیو د خپرېدو راپورونه ورکول سوي، خو د طالبانو د حکومت له حاکمیت څخه وروسته د جالي ډالرو افغانیو او پاکستاني کلدارو ویره او اندېښنه زیاته سوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند اوسیدونکو وایي چې د ټرافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي، ځکه په دغو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په نوې ولسوالۍ کې هم د یوې پیښې له کبله یو تن مړ شوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په هلمند کې په تیرو درې ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله تر لسو زیاتو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تازه د باختر خبري اژانس خبر ورکوي چې نن له غرمې مخکې د هلمند ولایت مرکز ته څیرمه د نوې ولسوالۍ مربوط عینک سیمه کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. اژانس زیاتوي چې دغه پیښه د یو اراده زرنج موټر سایکل او موټر سایکل د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې یو تن وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. راپور وای د پیښې ځای ته امنیتي کسان رسیدلی او ټپیانې د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته انتقال کړي دي او هلته تر درملنې لاندې دي. او دغه راز په ټپیانو کې د یو حالات نازک شدل سوی دي. دغه راز تیر ورځ ناوخته د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د محمد کریم پمپ ته څیرمه د هرات کندهار پر لویو لاره هم ترافیکي پیښه رامنځته سوې وه چې پر مهال یې دوه تنه ټپیان سوي دي. د باختر خبري اژانس خبر ورکوي چې دغه پیښه د یو اراده سرچه موټر او موټر سایکل د ټکر له امله رامنځته سوې وه. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د هلمند د چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ سره د خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. په ورته وخت کې د هلمند اوسیدونکي بیا د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې د ترافیکي پیښو مخنیوی دې وکړي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو میرزا ولی او نور محمد ازادي راډیو ته وویل
دا نن له پناوی ولسوالۍ کې یو پیښه رامنځته سوه. ټکرې پیښه وه. دغه ترافیکي پیښه دي به حدا زیات سوي دي او پر موږ د اسلامي امارت د غواړو چې دی باید چې د چا موټر زده یغه ته لایسنس ورکړي او چې د چا موټر نه زده یغه ته باید ما په هوای ور
ان لا ملره منستکیږي چې خلک به احتیاطي کوي او موټر تیز غلي.
د فداسیال کې د چې دوی ورځې وړاندې د غولایت په ګریشک باباجی ناری سراج ولسوالۍ کې هم درې ترافیکي پیښه رامنځته شوی چې پر مهال یو کس وژل شوی او ستنه نور ټپیان سیوی و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سوریه کې د داعش ډلې مشر ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د روسیې عکس العمل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تېره شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم ترورسي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه. کله چې امریکایي ځواکونه دته ورنږدې کېدل د لویرې پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې القریشي پرته له دې چې په دې ودانۍ کې چې دی و خپل کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځان یې چاودنه وکړه او له دې پاتې شو چې د خپلو جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د ده اداره به له شریکانو سره دې هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا دی عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ.
This operation is testament to America's reach.
دا عملیات دا ثابتوي چې امریکا دا توان لري چې ترهګرو ته که د نړۍ په هر ځای کې پټ شوي وي ور ورسی شي او وی
ځي.
تر خبري غونډې مخکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي وو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې امریکایي ځواکونو د ترسانو پر ضد عملیات ترسره کړي او دا پوځیان بیرته روغ رمټ خپلو ځایونو ته ستانه شوي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یوه برخه وه څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لورې د سیمو د نیولو مخنیوی وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت ګزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي. بلې خواته روسیا چې د اوکراین پر سر له لویدیځ سره په کړکیچ ده په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړیو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
د 2022 میلادي کال د ژمني اولمپیک لوبې نن د چین پلازمینه پیکینګ کې پرانستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانستو سره به د کورونا وبال خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او ځینې نورو هیوادونو دا لوبې تحریم کړي او وایي چې په چین کې په بېساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي. په ځانګړي ډول په شینجن ایالت کې د اویغورانو او د دوی په څیر د نورو لژکیو مسلمانانو سابقو د پرانیستو د مراسمو په پیل کې د چین ولسمشر شي جنګ پینګ به د نړۍ د نږدې شلو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. په دوی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی چې هیواد ډیپلوماتیک بایکاټ او د سپورت سیاسي کېدل غندلی دي. پوتین چې هڅه کوي له چین سره خپلې اړیکې پراخې کړي لویدیځ سره یې د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی دی. روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړي دي. ولادیمیر پوتین په دسمبر میاشت کې د ټلیفوني مکالمې پر مهال شی جنګ پینګ ته د ګران دوست خطاب کړی وو. نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې پلان شوي. دغه مظاهرې چې اکثر د پښتنو ګوندونو لخوا ترتیب شوي، هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او د هغه پر ملګرو په بلوچستان کې د ډزو غندل دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دغه اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تاریخ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري په 3مه ازادي راډیو ته وویل د احتجاجي مظاهرو هدف له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي.
د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري په 2مه چې دی او ملګري په کلاسې فولا کې د غورځنګ د پخواني مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول. نو امنیتي ځواکونه پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تیر ورځ او د چهارشنبه پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو د امریکا غږ ډیوا راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. دای زیاتوي حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې ووزي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی.
د متا شرکت اسهام په یو ورځ دومره چیر شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې کله هم یو شرکت د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې دومره زیان نو واوښتی. احمد شبر تفصیل وړاندې کوي.
د متا شرکت اسهام د پنشنبې په ورځ شپږ ویشت په سلو کې ښکته شول چې د دې ورځې په ترڅ کې تر 220 میلیارد ډیر ډالر له لاسه ورکړل. د 2020 کال د وروستیو دریو میاشتو د ګټو له اعلان وروسته معلومه شوه چې دې شرکت هغومره ګټه نه ده کړې چې وړاندوینه یې شوې وه. وارلم خدا سي اټکل کېده چې د دې دریو میاشتو عواید به 10 میلیارد ډالر وي، خو دا عواید د 20 او 29 میلیارد ډالرو ترمنځ کچې ته ورسېدل. همداراز په تیرو اتلسو کلونو کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر د پروسس کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې نیم میلیون کم شو، چې د هر څه د دې باعث شول چې د متا په نوم د فیسبوک، انسټاګرام او واټسپ د شرکت هر سهم له 320 ډالرو 209 ډالرو ته د پنجشنبې په ورځ ښکته شي. د پروسه شکل د روسي درو میاشتو د کارکونکو شمیر نشته نیم بلون کم شوی چې اوس یو میلیارد او 910 میلیونه پاتې دی. متا شرکت وایي چې سږ کال به په لومړۍ نیمایي کې له ګواښونو سره مخامخ وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه دې برخې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کامومر لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وتوانېد چې تر نیمه پایلوبي ورسیږي. د لوبډلې سیمی فاینل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سږ کال بهرنی نه وو، افغان وو. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلې ده. له رئیس احمدزی سره احمد شیبر په وروستیو لوبو مرکه کړې ده.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبي پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم ته رسېدو علتونه څه دي؟ درې علت په لنډو تاسو سره ته بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ټولو همکارانو تم. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغ دي مونږ روزنه ورسره وه. نو دغه ټیم دغه قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پیلو پورې ځان ورسوي.
امزه چې دی لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو ده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څه
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه. څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبېږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبېږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم انشاءالله چې دغه لکه تاسو د 2020 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي. مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې. تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري. او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
احمد صاحب، د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار. او د دې غټ علت دغه و د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویل دغه د بیټنګ ستونزه چې وه، سه کاله چې موږ ته څه ضرورت و، یعنې دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه منډه ډیر کار پکار ده دی مونږ داخلي کرکټ کې دغه منډه ډیر کار پکار ده دی مونږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی منډه کار پکار ده نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي دوی چې نت پریکټس کوي هغلته دوی ته یا لس یا پنځه لس یا شل دقیقې وخت ورکول کېږي دوی ته باید په ساتونو ساتونو باندې وخت ورته ورکړی شي دوی که هر ځای کې لوبه کوي دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربه شریکېږي او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکی کېږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو بیټنګ کولی شي خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنټ لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پی وکړي استعدادونه شته ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي
اما زه سب ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره تاسو دې سره موافق یاست
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه اسان ترینه پیچونه وي ځکه خو مونږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو هلته مونږ ډېر اسانه کرکټ کوو هلته مونږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي هلته مونږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته مونږ راسو دلته پیچونو کې واخې پی یا پی بال سینګ کیږي یا پی سوینګ کیږي نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې مونږ سپینرانو سره مخامخ شو نو دغه مشکلات دي مونږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغه سي پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو نو اوس وخت ده د اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغه سي پلان جوړ کړو داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو هلته باید بالرانو سره کومک وکړي تر څو هغه سختو مرحلونو دي تیر سي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وسام استاسي له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته افغانستان کې دولاره ډېری مهمه دي یا لویا نانوی جرګا یا انتخابات طالبان ویلو نوی جرګه راوغواړي دوی حکومت مشروعیت ورکړي نړیوالې پرېشنیت وپېژني بېکاري بېروزګاري باید ختمه شي افغانستان کې که څلوېښت میلیونه نفوس وي نیمې ښځې دي ښځې حق لري چې په وزارتونو دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي او نجونې مکتب وایي پوهنتون وایي دا د دوی مسلم حق ده
زمه قبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو يم زه د شوادای میوند ابتدایي شونځي کو شونځي کې د استاد په صفات وظیفه اجرا کوم مول ماشينه اجرا سوي د ټول ولسوالی ماشينه اجرا سوي دي د مرکز پوری د میوند ولسوالی کې نه قرار ده چې رسمي تماس
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه د پیغام استوم نړیواله ټولنې او له حکومت له غړي هم هیله ده چې دغه کم مرسته چې راغلې ده یا اعلانېږي پنځه میلیارد ډالر ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده څلور میلیارده خو به افغانستان ته راځي دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي سل ډالره اخلي ته کور ته رسېږي خو سینمایي خلکو ته ورسېږي سل دا نوره په مصرف دونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي او د هر کور پت او عزت په کېږي یاد دا په یو داسې پروژو مصرف کې چې هم افغانانو ته آینده ته شی پاتې شي او هم افغانان په سوکاله کې که رښتیا زموږ د دولتداران یا نړۍ یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي د پردو په لاس د پردي په قلم د پردي په مامور موږ نه جوړېږو راځي په خپله لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینی سره او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو کورنکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو
السلام علیکم و سلام خبر کوم څنګه عبدالخون شیرین باجا بټینه خو بټینه خبر کومه
او میته کټ کې ناسما ظلم مودن والا څنګه بټګانو کلاګانو بنګو والا ټول ولیکل مونږ ته ناراضي مونږ یې کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه مونږ راځو هم رانی شي ابره لاړ ولسوالۍ دال زماري جوړ کړه هلته ما سرې میاشتې والا نه ځو وای دا مونږ مازیګر ته راځو هغه هم رانغلل بزمونږ هم د بټې والا دی رانه هلک میاشت کېږي چې مونږ کاروبار ولاړ دی هغه هم خواران وتلی چې کاروبار شروع کړي مونږ دا هیله کوو دا موسسې والا نه چې مونږ ته دس دس زره اجره مرسته وکړي هر بټې والا یو لک دوه لک روپۍ قرضدار دي
د اوس لپاره هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي
ورته د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیسته ملګری ملتونه وایي افغانستان کې نږدې 115 میلیون ډالر لري خو استفاده نسی ورڅخه کولای. تر 900 کلونو کم عمره ملي لوبډله په نړیوال جام کې د درېیم مقام ګټلو لپاره نن له استرالیا سره مسابقه لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر پر قافلې د ډزو د غورزنګ د یو غړي د ژوبلې دوه پر ضد مظاهره کوي. د پاکستان پولیس وایي چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو برید کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه ټپیان دي او 2022 د کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې نن د چین پلازمینه کې پیلېږي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. خو تر هغه مخکې اوري چې د اروپایي کمیسیون مشر نن ویلي چې روسیا پر اوکراین برید وکړي اروپایي ټولنه به یو ځایي پراخ سخت بندیزونه پر دغه هیواد ولګوي. دا هم په اړه تفصیل
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وینټرلین د سختو بندیزونو خبره په داسې وخت کې کوي چې د اوکراین په تړاو له روسیې سره لور ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. روسیې نږدې 1000 پوځیان د اوکراین له پولې سره ځای پر ځای کړي دي چې لویدیز شک لري چې د اوکراین د نیولو لپاره راوستل شوي دي. روسیه له لویدیز امنیتی تضمین غواړي او دا ژمنه غواړي چې کله به هم ناتو کیفته غړیتوب نه ورکوي. وینډرلین نن په یوه مرکه کې وویل چې پراخ سخت مالی او اقتصادي بندیزونه یې چمتو کړي دي چې له دې سره بهرنۍ پانګې ترلاسه کول محدودیږي، صادرات کنټرولیږي، په ځانګړي توګه تخنیکي وسایل. د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په دې چمتو شویو بندیزونو کې د بالټیک سمندرګي له لارې د نورم د ستریم 2 په نوم د ګازو پایپ لاین هم شامل دی. د وویل چې د دې پایپ لاین فعالېدل د روسیې له چلند سره تړاو لري. د وینډرلین په وینا دا هم ښکاره ده چې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان به له دې بندیزونو سخت اغېزمن شي. د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې به د فرانسې ولسمشر امانویل میکرون چې پرون یې په تلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره خبرې وکړې، د دوشنبه په ورځ ماسکاو ته او د سه شنبه په ورځ اوکراین ته سفر وکړي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلې، السلام علیکم. د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده.
او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام سات کې څو څو ظلم پیغام پرې شي د زموږ پیغام ولې نه نشي. موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي، دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو واسو خپل کارتونه لرو کارتونه ورته واورو. بیا موږ د طالبان وایو چې دوی نشته باد راځي، چې دوی نشته باد واسو بیا دری نشته باد راځي، ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري، یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپل معاشره دي کی نه راکوي؟ خو یا دې د وچو ورته راکوي، یا دې بیا تر ازادي یې چې څه مننه د خپل قوم.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبینو خننګ اینده دی کو تماس کې موږ سره ګران طالبان ورونو ته داد چې مایبینو له خوا ډېره سخته ګلنګ له تاسو نه کیږي، ځکه چې د اشرف غني په وخت کې به ارزکه کومکونه وړل د مایبینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا د موږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم دغه نور کومکونه که دا مو خاصه دپاره یونیسف او یونیسیار ورکوي، خو ښه تر خلکو دې پهقراو د کاري او بیا دلته ستونه د یو خاصو به کول کېږي، بیا دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق له ګنهان ته وچې غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ په موږ باندې وایي سل ټوکې کوي او د فقراو تر هغه کورې نه رسېږي. مخې ته خان وکړه.
السلام علیکم، څنګه جوړې؟ په خیریه ورور د دایکنډي د ولایت خبره کوم. د غمپور په سیمه کې سادیر ښار کې زموږ ځکه غصب شوي دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس یو، موږ ډېرې خرابې شوي دي، موږ مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي، کوم پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ وو. سلام.
اول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې وه، طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ولې دا ګیره کله کړې؟ هغه چې ټولو خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې ده، او بس داس د سړی په دې په خو باندې وویشته او ځمکه ولوېده. بیا وینې پی روانې، موږ جیب کښه په خانې ته ویوړ، نو ورته خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، دا کارونه مه کوئ او نور څه وکړي. وطن نه کوم خالار شو چېرته وتښتو دوی دلاسه، د خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم، د کندهار له ولایت څخه تاسو ته څو خبرو ثبتوو چې د سپین بولدکه صحیح وو. پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي. اوس هم فلحاله په هغه پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني دې ورځ په ورځ د کاره وایستله، ولې دا امر نشو قبول؟ دا دیاو نو ستاسو خواهش کوو چې زه ته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشو قبول؟ ټول در بدر خلک هېڅ نه لري، ورځ په ورځ افغاني ویږي.
سلام تاسو، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دموکراسی چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی اوسای منصبیم چې شل کالم تحصیل کرده، سلویک کالم به دو وطن که کار کرده دیه. دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی به عدالتی و دی بی کفایت و خلکو مخامو تر سوال
او دغه دیموکراسي ده. السلام علیکم، د زابل دی ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته تدریدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جامع راټول کړی و، اسلامي متتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول
د یو ټولې یا دلګي د فار یا د یو ډلې د فار ټول افغانان ورته ما چوي لکه فار سره دا وسنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی دا څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په څو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ له غمه مړ ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توسې
د کندهار ولایت ژړی ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. څنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتي ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپل شخصي تزادیانو لخوا چې معلی محمد دل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دی. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړي.
السلام علیکم. نن نظر محمد دی ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژنم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره د هیله او ارزو د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول په داسې کې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مبارک پکې پراته ده حیوانان وزوي نو وزوي نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نروي او که ښځینا مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمو دا خواهش چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو رنګ بیرغ موږ غواړو مسلم بیرغ نه غواړو موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو تور سور ګردن بیرغ دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې اسلام لیدلې دی یا څه جنې نو هله ارزو مې دا چې ما پیغام نشر شو او سلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناستې دغه سیاست نه بله تېر شو د زی او کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بستې که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. والسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید دا لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمدین د خوست ولایت نه خبره کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدې نه بغیر چې پلانکای دې چې څه دې چې زه خزاته پور سنا کې حقوق نه ورکیږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي دغه ته مراجعه کړی دا او دغه مرپا مغرورول دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل 5000 به ځخمیانه دل او 10000 به ځکور کېدل هغه ما تر اوسه لوی رسنۍ نم دانه جبر دې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوه نو څوک مری نو څوک پښمانه دي څوک به کور کېږي دا شکر د الله د حضور چې د سره عام سړی محمدین کوټای تاسو ته تماس پرګدم باید منفي تبلیغات ونه شي خدای په امان.
زه د رادیو زه خبرې کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چا د ما کور بمبار شو د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفر هم نیسي له یو کوره څلور نفر هم نیسي یو کوره پنځه نفر هم نیسي دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کښې مهاجر وم د قلی جوز په شرک کښې پروت وم هېچا له ما سره کومک نه وکړه څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم دا د اوس دلته کور ته راغلی یم دا یوه میاشت کېږي دلې هم داسې کومکونه چې را ځي دا یې ټول په خپله په خپلوانو سره ویشي چا ته بېخي نه ورکوي نه نه د موږ لس نیسي نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي مننه له د ازادي له رادیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته چې مجبورې وو که هغه دولت هم وو وسیطه وسیطه بازي وکړه دغه اوس دیمس